پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام، د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خبرونه کې امریکا وایي پر طالبانو به فشارونو ته دوام ورکړي څو هغو خلکو ته د وتلو اجازه ورکړي چې په افغانستان کې د خطر احساس کوي. د فرانسې ولسمشر وایي د جی شل په راتلونکي غونډه کې باید طالبانو ته د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې شرایط په ډاګه شي.
د ښځو لپاره انډول حقونه، د بهرنیانو لخوا د بشري فعالیتونو ته اجازه ورکول او له ترهګرو ډلو سره نه همکاري ښایي په دغو شرطونو کې شامل وي.
په کابل کې د نامنیو له پیښو وروسته خلک له طالبانو څخه د تروریستي حملو د مخنیوي غوښتنه کوي.
د طالبانو ځینې ځواکونه په مرموز ډول باندې وژل کیږي. د کابل ښار د اوسیدونکو په توګه دغه موضوع ماته د اندېښنې وړ ده.
نور مطالب هم لرو او په 15 دقیقې اونیز بس کې د کابل او دوشنبه ترمنځ د وروستیو ناندریو مسله څېړو.
پخوا هم د منګه ګاونډي هیواد تاجکستان دته موجود و. په افغانستان کې هر ډول حکومتونه راتلل او تلل، دوی آرام وو. مامنن دوی غږ پورته کوي.
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته.
السلام علیکم. د مهم خبرونو سرټکی: د طالبانو د حکومت د پاسپورت اداري ویلي سر لنن نه د پاسپورتونو په ویش باندې کار پیلوي. د اسلامي دولت ډلې یادایش: د کابل د عیدګاه جماعت مخته د یکشنبې ورځې د بمي چاودنې مسؤلیت ومانه. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي طالبانو ته باید واضح پیغام ورکړل شي چې د نړیوالو لخوا یې په رسمیت پیژندل شرطونه لري. بشپړ خبرونه: د طالبانو د حکومت د پاسپورت اداري ویلي سر لنن نه د پاسپورتونو په ویش باندې کار پیلوي. دا خبره د یاد اداري رئیس عالمګل حقانی نن په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وکړه. هغه ویل سمدستي به د هغو 15,000 پاسپورتونو کار خلاصیږي چې مخکې پیسې تحویل شوې دي.
موږ پلان لرو چې اول هغه پاسپورتونه توزیع کو چې بانکي حساب یې خلاص شوی دی، 15,000 په حدود کې دي. نو سبا او بل ورځ په دې منډه موږ کوشش کوو چې دا پاسپورتونه خلاص کو او د پوسټي د لارو ټولو ته ولېګو هغه وصول کی. نو د هفته د ورځې نو وروسته به بیا هغه خلکو پاسپورتونه اجرا کیږي چې چا مخکې نوبت اخستای دی.
حقانی ژمنه وکړه چې د پخوانی ادارې د ویش د اندازې دوه چنده، یعنی د ورځې تر شپږ زره پاسپورتونه به خلکو ته وویشي. د راپورونو له مخې طالبان غواړي په نویو پاسپورتونو د افغانستان اسلامي امارت نوم هم ولیکي. تر اوسه نه ده معلومه چې نړیوال له دغې نوي پاسپورتونو سره څه ډول چلند کوي. د اسلامي دولت ډلې یادایش: د کابل د عیدګاه جماعت مخته یکشنبه ورځې د بمي چاودنې مسؤلیت ومانه. تر هغې حملې څو ساعته وروسته طالبانو د کابل په خیرخانه کې د داعش ډلې د پټو غړو پر یو مرکز د عملیاتو او د هغه د ویجاړولو خبر ورکړ. داعش ډلې په خپل تبلیغاتي ویبسایټ اعماق کې ویلي، د عیدګاه جماعت مخته حمله چې 15 کسانې په نتیجه کې ووژل شول، د اسلامي دولت ډلې د یو ځانمرګي بریدګر لخوا شوي. د طالبانو یو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد تر حملې وروسته ازادي راډیو ته ویلي و چې دا په داعش پورې د تړلو کړیو کار دی. دا پیښه داسې وخت وشو چې په جماعت کې د ذبیح الله مجاهد د مور فاتحه روانه وه. ازادي راډیو ته غوښتل: د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي طالبانو ته باید واضح پیغام ورکړل شي چې د نړیوالو لخوا یې په افغانستان کې د حکومت پر رسمیت پیژندل شرطونه لري. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ماکرون دغه څرګندونې د فرانسې له انټر راډیو سره په یو مرکه کې چې نن خپره شوې کړې دي. نوموړي ویلي په هغو شرطونو کې چې د طالبانو مخته ایښودل کیږي، باید د ښځو لپاره انډول حقونه یا مساوات، د بهرنیانو لخوا د بشري فعالیتونو ته اجازه ورکول او له اسلام پالو ترهګرو ډلو سره نه همکاري شامل وي. جزئیات به وړاندې واورئ. د اروپایي ټولنې د درملو د تنظیم ادارې 13 کلنو او تر دې پوخ عمر کسانو ته د فایزر بایونتیک شرکتونو د کرونا ضد واکسین د تقویتي ډوز ورکولو ته شین څراغ وښود. نن سبا په عادي حالت کې خلکو ته د دې واکسین دوه ډوزونه یا دوې ستنې لګول کیږي. د اروپا د درملو ادارې پرون ویل دغه تقویتي ډوز ښایي د دې ټولنې په غړو هیوادونو کې 13 کلنو یا هم تر دې پوخ عمر کسانو ته تر دویم ډوز لږ تر لږه شپږ میاشتې وروسته ولګول شي. دا سپارښتنه وروسته تر دې کیږي چې په ارزونو کې معلومه شوې درېیم ستن یا ډوز په هغو کسانو که چې د 13 او 15 کلونو ترمنځ عمرونه لري د انټیبادي یا معافیت اندازه خورا زیاته وي. او د فیسبوک اداره وایي د دوی خدمات تر شپږ ساعته پر چاوي ورسته په قسمی ډول برته آنلاین شوې دي. پرون نو وخت په میلیونونو کسان ونه توانیدل د فیسبوک او د دې لوی شبکې اړوند مسنجر، واتس اپ او انستګرام له شبکو خدماتو څخه ګټه واخلي. واتس اپ او نور انستګرام هم د فیسبوک اړوند دي. فیسبوک پرون ویل دا معلومه نه ده چې د دوی خدمات به په بشپړ ډول عادي حالت ته ګرځېدو لپاره څومره وخت ونیسي. په کالیفورنیا کې ډیره د شرکت د دې پرچاوي له کبله له خپلو مشترکانو بخښنه غوښته ده. د داون ډیټیکټر په نوم د ویب سایټونو څارونکي ډلې دا پرچاوي تر ټولو لویه بللې ده. د فیسبوک داخلي سیستمونه هم چې د دې ادارې د خپلو کارکوونکو لخوا کارول کېدل له کاره لوېدلي وو چې په دې پرچاوي کې ونډه درلوده. دا خبرونه
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پانه کتلای شي، ازادي رادیو دات کام او ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. د دې غرمنۍ خبری مجلې په دوام کې راپورونه خبرو اوریدو ته را سره اوسي. او د هم لمړی راپور، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی دوی به تر هغه پر طالبانو فشار ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې د هغو کسانو لپاره چې د وتلو اراده لري زمينه برابر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوري په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې متحد ایالاتونه د نړۍ له نورو هیوادونو سره د فشارونو ترڅنګ د طالبانو لوري د شویو ژمنو د نه عملي کېدو په تړاو هم په ګډه کار کوي. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې ویلي و چې دوی خپلو کړو ژمنو ته چې دوی پر خپلو کړو ژمنو ولاړ دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
امریکا وای پر طالبانو به خپلو فشارونو ته دوام ورکړي. د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس په یو بیان کې ویلي تر هغه چې طالبان د هغو افغانانو لپاره چې غواړي له افغانستان نه ووزي د وتلو زمينه برابر نه کړي، دوی په دې ډول خپلو فشارونو ته دوام ورکړي. ښاغلی پرایس ویلي دوی د نړۍ له نورو هیوادونو سره په ګډه کار کوي چې په طالبانو په دې شرط فشارونو ته دوام ورکړي چې دوی تر هغه خپلې کړې ژمنې عملي کړي نه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې له دې وړاندې د دې هیواد د پخواني جمهور رئیس ډونالد ټرمپ مرستیال مایک پینس له فاکس نیوز سره په مرکه کې له افغانستان د امریکایانو په وتلو انتقاد کړی دی. خو له دې نیوکې وړاندې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن په زلونو ویلي چې امریکا په افغانستان کې لس کاله وړاندې خپل هدف ته رسېدلې وه. هغه څه چې بایډن ورته اشاره کوي ښایي د اسامه بن لادن وژل کېدل وي. موږ هڅه وکړه چې د امریکایي چارواکو دې تازه څرګندونو ته د طالبانو غبرګون هم راواخلو، خو دوی تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو طالبانو له دې وړاندې په ټینګار سره ویلي وو چې دوی نړیوالو سره کړې ژمنې د دوهې تړون له مخې پوره کړي. هغه نړیوال دي چې له دوی سره یې ژمنې نه دي عملي کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي تر هغه پورې به پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکړي چې د هغو کسانو د وتلو ته زمينه برابروي چې غواړي له افغانستانه ووزي، ځکه ژوند یې په خطر کې دی. یوه سروې ښیي چې د امریکا ډیری وګړي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د میشتېدو ملاتړ کوي. دا سروې چې اسوشیټډ پرس خبري اژانس او د عامه اړیکو یو مرکز تازه ترسره کړې ده، ګډونوالې د امریکایانو افغان همکاران په تیرو شلو کلونو کې د هغو د کار او زیار لپاره ستایلي دي. امریکا لسګونه زره افغانان چې له دوی سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول کار کړی له افغانستانه ایستلی او ژمنه یې کړی چې په امریکا کې د دوی د میشتېدو لپاره هڅه کوي. په دې اړه د سفیو د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور جزئیات سفیو لا ستانکزای اوروي.
ګڼ امریکایان د دې پلویان دي چې د امریکایي ځواکونو افغان همکارانو ته په امریکا کې د هستوګنېدو اسانتیاوې برابرې شي. دا د هغې سروې د راپور سرلیک دی چې د اسوشیټډ پرس او د عامه اړیکو د څېړنو د مرکز لخوا ترسره شوي. په دې سروې کې راغلي 22% امریکایان وایي د دې پلویان دي چې امریکا تر امنیتي چکونو وروسته هغو خلکو ته چې د افغانستان د جګړې پر مهال له امریکا یا افغان حکومت سره کار کړی د کډوالو حیثیت ورکړل شي. په داسې حال کې چې امریکا کې دننه سیاسي ګوندونو خلک سره جلا کړي، خو هم د جمهوري غوښتونکو او هم د ډیموکراتانو له څلورو برخو درې افغانانو ته د کډوالۍ د حیثیت د ورکولو ننګه کوي. د سروې له مخې یوازې 9% امریکایان د دې چارې مخالفه دي. هغوی چې افغانانو ته د کډوالۍ د اقامې له ورکولو ملاتړ کوي اکثر په دې نظر دي چې دغو افغانانو په سختو شرایطو کې له امریکا سره اوږه ورکړي او اوس په کار ده چې د هغوی لاسنیوی وشي. لدی ډلې یو هم پخوانی پوځي او د جمهوری غوښتونکو ګوند پلوی انډریو ډیویس دی چې له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره خپل نظر داسې شریک کړي.
Now I just think that they were our allies at one time.
هغه یو وخت زموږ متحدین وو لمر سره مرسته کړي. هغه به خامخا په خطر کې وي. طالبان به مستقیما په غوپ سیګرځي چې لمر سره کار کړي. نو هو زه فکر کوم موږ د دوه خلکو پورې وړي یو.
طالبان لکه چې په افغانستان واکمن شول اعلان وکړ چې ټولو ته د دوی خبره بخنه کړي او په چا باندې کار نه لري. د دوی د مشرتابه لدی ډاټ سره سره په یو شمېر ولایتونو کې د راپورونو په اساس د افغان حکومت د پخوانیو کارکوونکو په تیره هغو چې په امنیتي او قضایي ارګانو کې دندې درلودې د طالبانو له تعقیب ځورونې اوان په ځینو مواردو کې له وژنې سره مخ شوي. له همدې ویرې خلک په دې لټه کې دي چې له افغانستانه ووزي. یوه لویه برخه چې غوښتلې ووزي د امریکا د تخلیې د ماموریت پر مهال دا چانس په لاس ورغی، خو ګڼ نور لا د خپلو کارونو د اجرا کېدو په تمه شپې سبا کوي. د اسوسییټډ پریس اژانس او د اماریکو د سروې یو بل ګډونوال د اریزونا اوسیدونکی او د ډیموکرات ګوند پلوی ادم هوفمن دی. هغه وایي که پناه غوښتونکي دا غواړي چې امریکا کې پاتې شي نو حکومت دې ورته دا زمینه برابره کړي.
migrate if that's what they want.
موږ باید اجازه ورکړو چې راسي پریږدو چې دلته راکړه سي کدا هغه څه به چې دوی غواړي، خاصتا لمړی توپ هغه ته ورکړل سي چې تیرشل کاله خدمت کړی دي. په هیږي موږ باید هغو خلکو ته خدمت وکړو چې زموږ مراقبت یې کړی. همدارنګ موږ باید لکډوالو سره خواخوږي ووسو.
امریکا لکلون رئیس د کډوالۍ د ځنګړو ویزو یا اس آی وی لاري خپل افغان همکاران اکثر ژباړون کې افغانستان وې استلخو. لکله چې طالبان د اگست د لسمه په کابل واکمن شول، د هغو اکثر افغانانو د وتلو لپاره زمينه برابره شوه چې یا امریکایانو سره په مستقیم یا غیر مستقیم توګه د دوی په تمویل شو پروژو کې کار کاوه. د اگست لنیمایي د خلکو د استلو د عملیاتو په بهیر کې امریکا او متحدینو یې افغانستان تر یو لکو سلی رښتو زرو زیات کسان چې پکې اکثر افغانانو وې استل. د دوی لزګونه زره په قطر، متحده عرب امارات، جرمنی او ځینو نورو هیوادونو کې په موقتو کمپونو کې ځای پر ځای شوي. امریکا وایي د دغو ټولو خلکو امنیتي چیک اپ یا څېړنې کوي او بیا به وروسته امریکا ته د هغوی د لیږد او استوګنولو زمینه برابره کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
لازادې رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د فرانسې ولسمشر وای طالبانو ته باید دا واضح پیغام ورکړل شي چې د نړیوالو لخوا په افغانستان کې د حکومت په رسمیت پیژندل شرطونه لري. ایمانوئل ماکرون د ښځو د حقونو په ګډون یو لړ نور مسایل د شرطونو په توګه یاد کړي چې طالبان باید درناوی ورته وکړي. لکه چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی او سرپرسته کابینه اعلان کړي، هیڅ یو هیواد تر اوسه د هغو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصادي قوتونو یا جی شل ډلې په راتلونکو سرمشیزه کې باید په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت واضح پیغام ورکړل شي چې د نړیوالو لخوا د حکومت په رسمیت پیژندل شرطونه لري چې دوی باید پوره کړي. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې ماکرون دغه څرګندونې د فرانسې له انټر رادیو سره په مرکه کې چې نن خبره شوې کړي. نوموړي ویلي په هغه شرطونو کې چې د طالبانو مخ ته ایښودل کیږي باید د ښځو لپاره انډول حقونه یا مساوات، د بهرنیانو لخوا د بشري فعالیتونو ته اجازه ورکول او له اسلام پاله ترهګرو ډلو سره نه همکاري شامل وي. طالبانو تر اوسه تر شپږم ټولګي پورې نجونو زده کوونکو ته اجازه ورکړه چې ښوونځیو ته لاړ شي، خو تر هغه پورته د لوړو زده کړو نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړل شوی دی. طالبانو ویلي چې په دې اړه پر یوې طرحې کار کوي. د دې ترڅنګ د غرض ډېرې مېرمنې په ملکي ادارو کې له کار کولو منع کړی شوی دی. ماکرون ویل د په باور نړیوال پر رسمیت پیژندل باید بای ولري او د افغان ښځو وقار او د ښځو او سړو ترمن مساوات باید یو له هغو ټکو وي چې موږ پرې ټینګار کوو. د فرانسې ولسمشر د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصادي قوتونو یا جی شل ډلې سرمشریزه ته په اشاره چې د روانې میاشتې په پای کې به د ایټالیا په پلازمینه روم کې جوړ شي وویل، دوی به په دې سرمشریزه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د هغه په وینا موږ اروپایان، امریکایان، چین، روسیا، د افریقا لوی قدرتونه، آسیا، پاسیفیک او لاتین امریکا ټول باید د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو لپاره شرطونه کېږدو. مکرون دغه راز ویلی چې دغه شرطونه باید یوازې لویدیز قدرتونه د طالبانو مخ ته کښېنږدي، بلکې دغه شرطونه باید د سیمه ییزو قدرتونو لپاره هم د منلو وړ وي. هغه قدرتونه چې د ده په وینا لازمه نه ده ارزښتونه یې په ټولو مسایلو کې د لویدیز له ارزښتونو سره اړخ لګوي. لکه چې طالبانو د تیرې اګست میاشتې په نیمایي کې کابل ونیو او له هغې وروسته یې یوه سرپرسته کابینه اعلان کړه، تر اوسه هیڅ یوه هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو لخوا په اعلان شوې کابینه کې هیڅ یوه ښځه نشته او اکثره غړي یې د دوی خپل کسان دي چې د کلونو د جګړو تجربې لري. نړیوالو تر اوسه پر دې ډیر ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت ټول شموله نه دی او د افغاني ټولنې ټول اړخونه پکې نه دی راغون شوي، خو طالبان وایي دا یوه سرپرسته کابینه ده.
لازادی رادیو غرمنی خبری مجله اوری د خبرونه په دوام کې د نورو راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسې. قدرمن اوریدونکو خود شه په پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې یو ځل بیا په هیواد کې د وارداتو د کموالي په اړه اندېښنه ښیي. د دغه خونو مرستیال خانجان الکوزینن ازادي راډیو ته وویل چې د وارداتو کچه چې مخکې په ورځ کې تر 100 کانتینر توکي به له پاکستان او افغانستان ته واردېدل، خو اوس دا کچه 100 کانتینر ته رسیدلې ده. ښاغلی الکوزای د وارداتو د کموالي لامل د بانکونو د ستونزو له امله بولي او وایي چې سوداګر له بانکونو ډېرې پیسې نسي اخیستلی، نو له همدې امله دوی د مالونو د پیر توان نه لري. د هغه په خبره په بازارونو کې لومړني او خوراکي توکي له همدې عمله ګران سوي دي. ښاغلی الکوزی زیاته کړه که دا ستونزه حل نه سي، راتلونکي زمي کې به خلک له ګڼو ننګونو سره مخ سي. ښاغلی الکوزای وایي خو له افغانستان نه د صادراتو کچه لوړه سوې، په ورځ کې له 500 تر 600 باروونکو موټرو کې قالینې، قیمتي جبرې، تازه میوې او کانونه صادرېږي. په افغانستان کې د بانکونو د وی ام اصل فعالیدو وروسته لا هم عادي حالت نه دی راغلی او خلک او سوداګر نسی کولای په میاس کې له 200 زیات ډالر یا له 600 زیات افغانۍ ترلاسه کړي. په کابل ښار کې یو شمیر تیل پلورونکي د بایو د لوړوالي له امله شکایت لري. دوی نن ازادي راډیو ته وویل چې د یو لیتر پټرول قیمت ان اویا افغانیو ته رسیدلی او یو لیتر ډیزل هم په 22 افغانیو پلورل کیږي. د بادشاهي د تیلو ټانک مشر توریالی عزیزی ازادي راډیو ته وویل چې یو کیلو ګاز هم په 80 افغانیو پلورل کیږي. ښاغلی عزیزی وایي چې د دې بایو د لوړوالي لامل د بانکونو د ستونزو او د پیسو نشتون دی. دای وایي چې په دې اړه څو ځلې له چارواکو سره خبرې کړي، خو هغوی له ژمنو سره سره دا ستونزه تر اوسه نه ده حل کړي. د کابل ښار د تیلو پلورونکو په خبره مخکې یو لیتر پټرول په 43 افغانۍ، ډیزل په 42 افغانۍ او ګاز هم په 42 افغانۍ و، خو اوس دا بیې لوړې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د تیلو پلورونکو او د سوداګرو د ستونزو د څیړلو په اړه خبره کوي. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دې ستونزو د حل لپاره چټکې هڅې روانې دي. د کابل په بازارونو کې د بهرنۍ اسعارو بیا د افغانۍ پر وړاندې یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 1.5 پوله، یو یورو 1.4 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.20 افغانۍ، یو سعودي ریال 1.20 افغانۍ او 1 پوله، زر هندۍ کلدارې 1.00 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 25 پوله او زر پاکستانی کلدارې هم 501 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته غوږ یست. په کابل کې د ناامنیو د وروستیو پیښو په دوام چې طالب چارواکو د اسلامي دولت ډله یا داعش د هغو مسؤوله بللې، یو شمیر ښاریان د دې ډلې د حملو د مخنیوي غوښتنه کوي. که څه هم په کابل کې د عیدګاه د لوی جومات مخې ته چاودنه چې مسؤلیت تر اوسه هم کومې ډلې نه دی اخیستی، خو طالب چارواکي وایي چې دا حمله داعش ډلې کړې ده. خلک زیات اندېښمن کړي دي. هغه ډلې چارواکي له دې پیښې وروسته افغان چارواکي وایي چې د امنیت لپاره په یوه طرحه باندې کار کوي. طالب چارواکي وایي د دې طرحې له عملي کېدو سره به د داعش ټغر په بشپړ ډول له افغانستانه ټول شي.
د کابل تیر ورځ چاودنی ورستیو کې د داعش ډلې فعالیت د افغانانو اندېښنې راپورته کړې دي. د کابل ښار اوسیدونکی احمد الله له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي طالبان باید د داعش مخه ونیسي.
په دې ورستیو کې په ننګرهار، کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د داعش ډلې لخوا تحرکات ډېر شوي دي. د بیل کې په ډول په ننګرهار کې د طالبانو ځینې ځواکونه په مرموز ډول باندې وژل کېږي. د کابل ښار د اوسیدونکو په توګه دغه موضوع ماته د اندېښنې وړ ده او په دې اړه باندې ټول هیوادوال اندېښنه لري.
د دې ښار بل اوسیدونکی مبین بیا وایي د طالبانو له راتګ سره تمه دا وه چې د دې چاودنو څخه به وژغورل شو، خو داسې ونه شوه.
موږ دې چاودنو اندېښمن کړي یو، چې طالبان راشي نو امنیت به په قرار شي او د دې چاودنو مخه به ونیول شي، نو دا کار ونه شو. او موږ د طالبان نه دا غواړو چې د دې چاودنو مخه ونیسي.
خو د خلکو دې اندېښنو ته بیا طالبان په ځواب کې د داعش سره مقابلې لپاره د یوې نوې طرحې د جوړېدو خبره کوي. د طالبانو د رسنیو برخې وغړي بلال کریمي نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل د دې ډلې د له منځه وړلو لپاره په یوې طرحې کار روان دی.
اسلامی امارت مجاهدینو د دې پر وړاندې باندې په ډېر منظم او دقیق ډول باندې د ټول هېواد په کچه باندې نظر ټولولو له منځه وړلو لپاره یوه دغه لري، یوه طرحه لري چې انشاءالله په ډېر لنډ وخت کې به د دوی دغه کوم تحرکات چې دي هغه هم نامرئي دي، کوم فزیکي شتون نه لري، نه کوم مشخص ځای په کنټرول کې نه لري، دا به په بشپړ ډول باندې له هېواد پټوهېږي.
ښاغلی کریمي وایي داعش اوس هم د افغانانو او طالبانو لپاره ګواښ نه دی او ډیر ژر به لمنه ټوله شي. طالبان داسې مهال د خبره کوي چې تیره ورځ د کابل ښار عیدګاه جومات مخې ته د خلکو په یوې ګڼې ګوڼې چاودنې لږ تر لږه دوه کسه ووژل او درې نورې ټپیان کړه. که څه هم تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو طالبان وایي ښایي د داعش ډلې ځینې کړۍ د دې برید تر شا لاس ولري. له دې چاودنې وروسته تېره شپه ناوخته د کابل ښار د 12 امنیتي حوزې اړوند خیرخانی په سیمه کې طالبانو د داعش ډلې د یو پټنځای د له منځه وړلو په موخه عملیات ترسره کړل. د طالبانو ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې عملیاتو کې د داعش ډلې وزاله له منځه وړې ده. تر دې وړاندې د طالبانو یو بل ویان بلال کریمي اسوشیټ پریس خبري اژانس ته ویلي وو چې طالب جنګیالیو په پروان کې د داعش پر یو پټنځای برید کړی چې د دې ډلې یو غړی وروژلی او څو نور یې نیولی دي. طالبان د اګست په 15 کابل ته ننوتل او په افغانستان واک ترلاسه کړ. پرونی حمله کابل کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته دوهمه خونړۍ حمله وه. خو د طالبانو په واکمنۍ کې بیا راکټونه هم توغول شول چې مرشوب لی درلوده او مسؤلیت اسلامي دولت نوم ډلې اخیستی وه. د طالبانو د واکمنۍ په دوهمه اونۍ د اګست په 26 د کابل هوایي ډګر ته څیرمه هم خونړۍ چاودنې وشوې چې په ترڅ کې څه باندې 120 کسان ووژل شول او سلګونو نور ټپیان شول.
د ازادۍ رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25, 21, 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونې په 2000 اویا 94 9000 4 سوا اتیا 1000 8 سوا اتیا او 15 000 90 موندل شي.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د ننګرهار ولایت له یو شخصي پوهنتون څخه 15 نجونې فارغ شوې، خو دا نجونې د راتلونکي لپاره اندېښمنې دي ځکه طالبانو د ښځو پر فعالیتونو محدودیتونه لګولي. دوی له طالبانو غواړي چې نجونو ته د تعلیم او کار اجازه ورکړي تر څو د هیواد په آبادۍ او د خپلو کورنیو په اقتصاد کې د نارینهو په شان ونډه واخلي. له جلال آباده د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال راپور راکوي.
په جلال آباد کې د روخان خصوصي پوهنتون د مالیجوي طب، ستوماتولوژي، اقتصاد او سیاسي علومو په هنځو څخه 15 خزینه محصلینې فارغ شوې. دا فراغت غونډه چې د اکتوبر په 4 نیټه جوړه شوې وه، فارغونجونو پکې له طالب چارواکو وغوښتل چې خزینه او ته د زده کړو ترڅنګ په دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه ورکړل شي. د فارغ شوو نجونو له ډلې څخه سایری سلیم رسنیو ته وویل زده کړې د نجونو حق دی او اوسنی نظام د دوی ته د زده کړو په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. نوموړي وړاندې وایي
اوسنی نظام پر اساس سره د خزینو پر زده کړو باندې زنی کویدات لگی دلی دی یا ماغت د خنزیو په دوره کې دی هغه د پونتونو په دوره کې دی د دې سره د خزینو د غزدت یو سزندنی شوی حکومتي او لړکړی چارواکي یو سوای چې د دې لپاره به یو شری نظام جوړیږي خو لیک راشه په مکتبونو کې وګوراغه ته ویل کېږي تاسو د شپږم ټولګي خبر زده کړئ شي کولای سریت په پونځیو کې د خزینو د لپاره جلسه سنتونه دي مکتب هغه شاګردان چې په دولسم یو لسم یا لسم سنتونو کې دي هغه ته اجازه نه ورکول کېږي واقعا د خزینو د لپاره د اندېښنې وړ ده
د مجدی په نوم یوې بلې فارغې شوې نجلۍ رسنیو سره په خبرو کې وویل په تیرو شلو کلونو کې میرمنو ډېرې لاسته راوړنې لرلې دي په کار ده چې اوسنی نظام دغه لاسته راوړنې خوندي او د لا پرمختګ لپاره ورته زمینه برابره کړي نوموړي وایي شل کاله ښځو کار کړی باید چې د اسلام او قانون په چوکاټ کې ورته ځای ورکړل شي دندې ورته ورکړل شي ځکه چې د څو لسیزو جنګ په دوران کې تر بل هر چا ښځو زیات زجر لیدلی ورورې زوی او خاوندې وژل شوی باید چې حقونه ورته ورکړل شي چې وکولی شي خپلې کورنۍ او ټولنې ته د خدمت جوړه شي ښځینه محصلینې وایي جونې د لوړو زده کړو هیله لري خو کلتوري محدودیتونه اقتصادي ستونزې او د خصوصي پوهنتونونو له لوري لوړ پیسي د زده کړو پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي خو د روخان خصوصي پوهنتون رئیس پاتې ګل شینوارې وایي د هیواد د خصوصي پوهنتونونو استازي د خلکو وضعیت ته په کتو په داسې یوې طرحه کار کوي چې له مخې به یې غریبو نجونو ته هم د زده کړو زمینه برابره شي نوموړی وایي
په مجموع کې د افغانستان خصوصي پوهنتونونو په دې هڅه کې چې په داسې یو جامع طرحه باندې کار وکړي چې د لوړو زده کړو وزارت سره په همغږي باندې چې موږ د افغانستان د اقتصادي وضعیت ته په کتو سره هم د فعلي محصلینو لپاره هم د راتلونکي چې نوي محصلین موږ جذبو داسې یو فیس وټاکو چې د دوی د اقتصاد مطابق فیسونه وي پوهنتونونه په همدې هفته کې د دولتي کانکور د 16000 هغه محصلین چې یا بې پیدا شوي دي یا واجد شرایط دي د دې کې یو شمېر وړیا دي یو تعداد 50% په مختلفو کټګوریو باندې ده محصلین ویشل شوي دي چې زوسی پانتونونه به دغه 16000 محصلین په ټول هیواد مختلفو پانتونونو کې جذبوي
دغه پاري غونجونو د ښځو د حقونو او د نجونو د تعلیم د اعادې غوښتنې پر داسې محل کولی شي کابو دوه ونه وړاندې د پوهنې وزارت چارواکو د هلکانو خونځي پرانستل خو د نجونو لپاره یوازې تر شپږم ټولګي پورې خونځي پرانستل شوي او له هغې پورته ټولګي لا هم نه دي پرانستل شوي طالب ویاندویانو په بیا بیا ویلي چې په شرعي چوکاټ کې په داسې یو طرزالعمل کار روان دی چې له مخې به نجونې وکولی شي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې زده کړې وکړي
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو د نننۍ غرمنۍ خبری مجلې په ورستیو شیبو کې یو ستاسو لا پیغامونو
فاطمه د کندهار ولایت څخه موږ د تیر حکومت فلوس د کندهار ولایت ته کابل بانک په ټول عمر د یوې میاشتې معاش را ګرځولې وو د دابل میاشتې معاش به هم شل ورځې بعد را کوي هغه د یوې میاشتې معاش چې بدې موږ ته صرف اډوانس کې ګرځولې وو هغه د یوې میاشتې معاش چې باید موږ ته کابل بانک راکړي موږ د ډيري مجبوري سره لاس او ګریوانی بچان په کور کې ورو ډوډۍ نه لري سال باندې مو یو ځای خبر دی نو د ازادي راډیو څخه هم د همکاري غواړو چې د زموږ ژغ یا د طالبانو یا د کابل بانک د پورې ورسوي نو د هغه یوې میاشتې معاش چې به د دې سره اډوانس پروت و هغه اډوانس معاش خو د اوس نشته راکړي هغه خو زموږ پر کابل بانک باندې حق دی او دا نور معاشونه مو هم د طالبانو څخه غوښتنه ده چې موږ هم د هغه وطن بچیانې د هغې خاورې خدمت مو کوي او کورو بچیان را پسې وه وسلام
آزادی ریڈیو سے دا پیغام پریگرم چا آخر کے دا زمون دے غریبانان و وسال کی گی آخر دا درے لکا مخلوق چی ازگار کی ناصل دے کی دا سے خلق مو چی یو کس دا کور گٹی والا و دولس دیار لس کسا خوراکیانو آغام و سکور کی ناصل یکینو کچ دا رون اریان دا کرائین اریان دا سرکارین اریان اس ما پخفل اخزانی چی رین دا شپیتے کالا عمر لرم و دلتا کار کو مکلف ملاوی گی آغام کلنی ملاوی گی درے سو روپے و رز راک کوي او چې کله کار کم نو ما هم داسې وشړي او هغه ورځې مې چې اوړه راوړل نو دوه چرګې مې خرڅې کړې 800 روپۍ وکړلې او 1500 روپۍ قرضه را باندې وختله او هغه بیا چې دویم باره لاړم نو اوړه مې راله رانه کړل بېګا مې یو من وریجې په 200 روپۍ مې کور ته یوړل چې هغه به ماشومانو خوړلي زمونږ به اخر داسې کېږي د ازادۍ ریډیو نه مې دا هیله ده چې لوړپوړو چارواکو ته دا خبر ورسوي او تاسو ته مې دا خواست دی لوړپوړو چارواکو ته چې دا زمونږ څه غم وخوري. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
زموږ راغله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو را سره اوسئ د خبرونه په دوه منیمای کې د 15 دقیقې اونیز بحث لرو خو د شپه 12 بجې او 13 دقیقې دی صفی الله ستانګزای د خبرونو لنډیز اوروي
د طالبانو د حکومت د پاسپورت اداري ویلي سار لنن نه د پاسپورتونو په ویش باندې کار پیلوي د دې ادارې رئیس عالم ګل حقانی نن په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل سمدستي به د هغو 15,000 پاسپورتونو ویش پیلېږي چې کارونه مخکې خلاص شوي هغه ژمنه وکړه د پخوانی ادارې د ویش د اندازې دوه چنده یعنی د ورځې تر 6,000 پاسپورتونه به خلکو ته وویشي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د کابل د عیدګاه جماعت مخته یکشنبه ورځې د بمی چاودنې مسؤلیت ومانه په دې برید کې د راپورونو لمخه 15 کسان وژل شوې دي د داعش ډلې په خپل تبلیغاتي ویب سټ عامه کې ویلي د عیدګاه جماعت مخته حمله چې 15 کسان په نتیجه کې وژل شول د اسلامي دولت ډلې دی ځانمرګ بریدګر لخوا شوې ده دا برید هغه وخت شو چې په جماعت کې دننه د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد د مور فاتحه روانه و د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي طالبانو ته باید واضح پیغام ورکړل شي چې د نړیوالو لخوا په افغانستان کې د حکومت په رسمیت پیژندل شرطونه لري هغه ویلي دي د ښځو لپاره انډول مساوات د انډول حقونه یا مساوات د بهرنیانو لخوا د بشري فعالیتونو ته اجازه ورکول او اسلام پالو ترګرو ډلو سره نه همکاري دغه شرطونه دي د اروپای ټولنې د درملو د تنظیم ادارې اتلس کلنو او تر دې پوخ عمر کسانو ته د فایزر بایونټیک شرکتونو د کرونا ضد واکسین د تقویتي ډوز ورکولو ته شین څراغ وخوت او د فیسبوک اداره وایي د دوی خدمات تر شپږ ساعته پر چاوي وروسته په قسمی ډول بیرته آنلاین شوي بیګا د فیسبوک اډوند خپل فیسبوک واتس اپ انستاګرام او مسنجر لکار لویدلیو
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د
ازادۍ رادیو اونیز بحث
په دې بحث کې مو زنوریاس نوري هرکلی کوم وقت ته د طالبانو تر رسیدو وروسته د کابل او دوشنبه ترمنځ د وروستیو ناندریو او عوامل په دې بحث کې څېړو وروسته له هغې چې طالبانو د اګست په نیمه کې کابل ونیو له هغې مخکې او وروسته د افغانستان د پخواني حکومت یو شمېر چارواکي او د دې هېواد امنیتي ځواکونو غړو د ازبکستان تر څنګ تاجکستان ته هم پناه یووړه د افغانستان د پخواني حکومت د یو شمېر غړو حضور په هغه هېواد کې وي خواته خو د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان ستوغو څرګندونو چې په کابل کې د طالبانو په مشرۍ د حکومت په اړه کړي د کابل او دوشنبه ترمنځ ناندریو ته لاره پرانستې ده د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي چې د طالبانو حکومت ټول شموله نه دی او د دې هېواد ټولنې ټول اړخونه پکې ګډون نه لري خو طالب چارواکو بیا د امام علي رحمان دا څرګندونه د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله بللې ده د بحث تمو دوه میلمانه را بللي د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ عزیز الدین معارج او د غرس په اروپا کې د افغانستان د ملي ګټو د حفاظت د لابي ګروپ مشر او مدني فعال او سیاسي تحلیلګر سید زاکر شاه سادات دوړو میلمنو ته اخر اغلاست وایم اول به ورته ستدر کوم معارج صاحب پرونه ته اخر اغلاست د کابل او دوشنبه ترمنس د افغانستان د نورو گاونډیانو منځنۍ اسیا د هیوادونو په نسبت د غورستې ناندری دی چې شي زیګنده د عوامل تر شا څه دي
ډیر مننه کوم زه تاسو ته تاسو هرکوم کارام ته قدم مل مت او د دنګو ته زله کوم سلامونه او احترامات وړاندې کوم ورڅنګه تاسو د کوم مسله کې ذکر وکړه په خو هم د منګ گاونډي هیواد تاجکستان دته موجودو جغرافیه و او افغانستان کې هر ډول حکومتونه راتلل او تلل او سیستمونه بدلیدل دی آرام وو مې غږ نه کاوه مرمنم دوی غږ پورته کوي د طالبانو پر اتاک سره چې سیمې هیوادونه ټول تقریبا یو څه نگرانی لري له افراطیت حالات نه مثلا چین هم د څه نگرانی لري د شرقي ترکمنستان یا د غور مسلې یا د تبت د عالم مسلې ته همداسې د ازبک تحریک هم موجود ده چشنیا او دا مسائل دي مګر نور هیوادونه چوب دي تنات د تاجکستان پر غاک پورته کوي په ورته حالت کې ترکمنستان او ازبکستان هم آرام دي دا مختلف آباد لري مثلا سړی باید حقایق د ملت ته واده وایي د تاجکستان د تدیرې ګټې وي د اقتصاد لحاظ ده د زمرود لاجورد د بدخشان او تقریبا ډیر مخدره توکي تاجکستان ته وړل کېدل د طالبانو پر اتک سره دوی دغه ګټه ودرېدل ده بل عوامل دلته د تاجکستان لاس پوڅي کسانو ته ناست وو بل یو ژورنالیز د تاجکستان یو نیم کال مخکې ویل وای چې موږ تاجک ډله یا تاجک ترکمن په افغانستان کې ملاتړ وکړو دوی موږ ګټې خوندي ساتي یعنی هر هیواد تقریبا تر خپل بریده پورې دا فکر لري چې په یو هیواد کې هغه قوم چې دوی ګټې ساتي دوی ملاتړ کوي نو دغه لاس پوڅي دغه حکومت کې چې کسان وو دا اوس د واک اندرې سوي د پخواني مفسدین یا غاصبین یا دا کسان نو دوی دې ته ډېره قوي نگراني لري او بل خوانه دوی هلته ورغلي دي غواړي چې فشار واچوي په طالبانو
بله
د فشار په واچولو سره غواړي دوی بیرته دولت حکومت تام راولي
بله نور عوامل باندې به وغږیږو خو را به شو صلاح صاحب خبرونه تاسو هم خراغلاست ایا فکر کوي چې دغه دریس چې امام علي رحمان نن ورځ نیولای دی ایا همغه پخوانی دریس ته ورته دی کله چې د 1990 مې لسیزه په دوهمه نیمه کې طالبان واک تر رسیدلی وو
سلامونه درناوی د پاتې تاسو د پروګرام اوریدونکو ته محترم ماری صاحب ته په ټوله کې لکه پخوا چې د موږ روابط د هیواد سره وو مګر کومه کشاله د تاجکستان سره نه درلوده بلکې داسې هم شوه چې دا هغوی د سولې لامل په اصل کې افغانان شویلي او دا په باروار د دې د جمهور رئیس هم ویلي لکن اوسني حالاتو کې یو څه توپیرونه سره ویني هغه دا ده چې دوی خپل ځانګړي علایق لري او ځانګړي ډلې سره خپل حالات لري او دا ځانګړي ډلې په موجودګۍ کې خپل ګټې خوندي کول غواړي په اصطلاح او هغه معلومدار خبر ده چې اوس مارسابو مې به برخه ته اشاره وکړه چې دا غې ډلې په وسیله د دوی ځینی اقتصادي او په اصطلاح سیاسي ګټې خوندي وي نو دا غې پر مبنا اوس هم دوی داسې کوشش کوي چې ګواکې دوی به هم لکه کم رول چې پاکستان تر اوسه لوبول په ځینو سیاسي ډلو باندې خپل ګټو لپاره خپل بقا لپاره ممکن دی چې دوی هم میدان ته راودنګي او داسې یو رول وشي لوبولای خو زه فکر کوم دا به د دوی تیر وطنه وي د افغانستان حالات او د افغانستان خلکو تر خود تجارب و باید دته خود لوي نه یوازې دته بلکې
سادات صاحب زما پوښتنه دا ده چې تاجکستان مخ کې د طالبانو له پخوانی واکمنۍ سره هم ښې اړیکې نه پاللې برعکس د طالبانو ضد شورای نظار سره اړیکې پاللې او هغه ته هم په خپل خاوره کې د دوی چارواکو ته د دوی مشرانو ته ځای ورکړی او آیا تاجکستان په همغه خوا روان دی
کاملا ما ځکه وخت چې د دې نقطې ته راشم چې د دې یعنی په خوانی رابطه هم د دې شواهد بالکل یعنی ډیر خبل ګیر چې په خوانی رابطه سره باید راوخلی چې دوی په خوا هم څنګه دا کار کول او حتی کله چې شورای نظر عقب نشینګانو ته مجبور شو د دوی ځای کولاب شو او د کولاب نه دوی په اصطلاح خپل فعالیتونه کوي په هغه وخت کې هم او زما په خپل په یاد په هغه دوره کې چې زه د یو مجبوري سفر لمخې نه چې پیسې ووتم د یو سیمه په نامه د سراسیا او چپتوره د سراسیا او چپتوره په سیمه کې موږ د یو تعداد کسان له خوا په اصطلاح په ترین منز کې لوست کړی شو یعنی په اصطلاح موږ یې اجناس واخیستل او دا کسان تقریبا مشترکه ډله وه
هم د پخوانی به اسلام مجاهدین او د شورای نزار او هم تاجکان ورسره مل وو. یعنی دا زما د سترګو لیدلې حال ده په هغې سیمه کې. نو دوی هغه خپل ځانګړي علایق او اړیکې د پخوانه لري او اوس هم زه فکر کوم چې هم په هماغې پر بنسټ دوی روان.
بله معارف صاحب، د تاجکستان د ولسمشر امام رحمان هغه اندېښنې څومره مجدي چې دی وایي د طالبانو واک ته په رسېدو سره په دې هېواد کې ډېرې سختدریزې ډلې شته چې په هغو کې د تاجکستان د حکومت د نسکورولو لپاره ځینې ډلې هم شته چې د دوی هغه مرام یا هدف همدا دی چې باید د تاجکستان حکومت نسکور شي د افغانستان په شمال کې. دی وایي چې البته د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې هم دې ټکي ته اشاره وکړه او ویل چې دوی د افغانستان له اړخه ډیر اندېښنه لري او هغه هم اوس چې طالبان واک ته رسیدلی دي. د امام رحمان دغه اندېښنې څومره پر ځای دي؟
نه، ما وخت د اقتصادي څنګه باندې بس وکړ، سیاسي څنګه پاتې شو. ده دلته د پردې شاته او څه پروګرامونه روان دي په افغانستان کې. امام رحمان یا امام رحمانوف هم په دې باندې خبر ده، د سیمې هوادونه هم په دې باندې خبر دي. نو بینان دلته دغه د انصار الله ډله چې ده په تاجکستان کې، د دې نه هم نگرانی لري. اصلا د پردې شاته خبره د داعش ده، د داعش اثرات یې در سوي دي. بلې خوانه فرانسه هڅه کوي دغه پخوانی شورا نظار ډله د مقامت په نوم ډله راوڅرخي داعش خواته. د دوی اوس تبلیغات شروع شوي دي چې دوی د داعش خراسان په نوم باندې ګټې مشترکات سره وایي، د ځینو مشترکات سره وایي، د خراسان مسله سره وایي، جدیه د طالبان سره دا پروګرام روان ده. له دې نه هم نګران دي. له بلې خوانه رحمانوف هڅه وسوي هم ده. دلته روسیا او امریکا هم بدمنګ یې نه کو. امریکا پروګرام دا و چې دا غواړي مرکزی آسیا تخپل اثرات ورسی. لدی په خوانه کومه دوه کلمه خدای خاغلی ترامپ خبره واورو، غوول ته موږ شپږ زره کیلومتر و د افغانستان ته نه وتلی. الته داعش ته الته طالب صدیق پلمنس کې سره جګړه کې مخالف کی، پرې د جګړه وکي. یعنی جنگ کې موږ هدف ته په جنگ کوم پروګرامونه لرو، خپل مارکیټ لرو، خپل لابراتوار لرو. نو دوی دا کار په خپله کې نه موږ ولیالته وکړو، ځکه دوی خپل مصارف سره کرا کم کړی. دا پروګرام دا ده. روسیا هم چې دغه هېوادونه مستقیم من د روسیې د کنټرول لاندې دي، یعنی دوی بدون دغه ارادې نه کار نه کوي. دلته لکه څنګه چې په آذربایجان او ارمنستان او دې جایو کې روسیې پرېښودل چې او تشرد ایجاد شي، مرمت خپل پوځیان زیات کړه، یا په اوکراین کې چې له اروپا سره کوم تشرد ایجاد کړ، لاړه کریمیا او خپل کړله واته رژیم بدل کړ، په خپله خوږه کېناوه. اوس دغه مرکزي نږدې افغانستان سره هېوادونه دی کې هم که کوم لانجه جوړېږي، روسیا ته ډېره بېده پورې چپ یا ته تاریکي یې تر هغه پورې چې خپل پوځیان راولي، خپل د شوروي د وخت د سوویت پروګرام بېرته عملې کوي. نو ستاسې وګورئ، تقریبا د دېرش زره عسکر غواړي چې پوتین دغه سیمې ته راولي. دا اوس همدا اوس حالات کې دېرش زره راوستلې هم دې ساتو ته، دوی هم دڅه کوي. بل موږ به دې ته متوجه اوسو چې د تاریخ د دنیا د بشری تاریخ خود له د هیوادونو مداخله په بل هیواد کې دا یو اصل و چې پر دې تر شا پر دې کې بایګټي وي. هر څوک کوشش کوي تر دې ربیه پر بل هیواد لار چې هیواد نفوس ولري، اثر ولري. ځکه څنګه چې موږ دلته ډیر زیاتې ګټې په د میلیارډو ډالرو زمرود دا جوار همداسې مخدرات توکي دیر زیاته بریده پوره ده مخدرات توکی ستلله ترکمه تاجکستان ته له تاجکستان د اروپا مارکیټ ته تلله. دا ګټ هم د دوست فلم هغه سوي دي له منځه تلله. کې خو ډیر زیاته بریده پوره د داعش مسله د مسله نو سم ویل کیږي چې د شرق د افغانستان کراکره د ایشان د شپې په پټه باندې روان دي. د پامیر غرو دی چې ته خیز جب چې دا څوک دي، څوک راولي، له کوم ځای راځي. دا ډیره خطر نه ګرانه ده چې روسي یو پلاوی ویل چې دا راوستل کیږي د غرب خط ته ګوته کې خود له سدید طالبانو په موجه کې دراولي. نو دغه حالات چې موږ ګورو د طالبانو حکومت تقریبا د دې بریده پر ټول ادارات سه چوب غونډې لکه او فرصت ته پاره د وضعیت ساتل کیږي.
مننه ساده صاحب. کراش دې ته چې د سرحد دی غاړې ته په دې ورستیو کې د طالبانو چارواکو ځینې کندکونه چې دوی په نوم د استشادي یادوي په بدخشان کې ځای پر ځای کړل، په کندوز کې د غزراز راپورونه وایي چې په تخار کې هم طالبانو ډیر ځواکونه ځای پر ځای کړی دي. دا د څه لپاره؟ ولې دغه شمالي ولایتونو کې دوی خپل هغه پوځي حضور پیوړی کوي؟
پټول کې د طالبانو راوستل ته چې پام وکړو چې څنګه راوستل شو دوباره، دا مسله بیخي واضح ده چې د دې لوی برنامې یا د دې لوی نړیوالې کودتا تر شا په خپل د امریکې او د غد متحدینو لاس و. یعنی د افغانستان د نظام رنګولو کې دوی خپل رول لوبو، او هغه علت دا و چې دوه ځلې د مخکې هم دوی پر ډاکټر صاحب اشرف غنی هم دا فشارونه راوړي وو، او ګواکې دوی خپل هغه برنامو د پاره چې سیمې ته راغلي دي هغه برنامې نه عملي کېدلې د جمهوریت نظام په موجودګۍ کې. نو په هغه لحاظ دوی ته هم داسې یو حالت ضرورت و چې داسې کسان راولي چې هغوی نه په نړیوال قوانینو باندې په اصطلاح پرواګیر وي، او نه هم په سیمې کې د چا نه ویره ولري، او نه او هم به د سیمې هیوادونه د دوی نه ویره ولري. او په دې ترتیب به قرارات کم اوږدمهاله پروګرامونه چې د سیمې دپاره امریکا او د ده متحدین لري د دې لارې به پلي کوي. او په دې کې ما په تیرو مرکو کې هم دا خبره کړې وه چې زه داسې عقل کوم چې دوی کوشش لري چې یا په افغانستان حالات لکه د دویم سوریې په شکل باندې بدل کړي چې دلته هم پکې ایران ښکیل کړی شي او هم آسیا میانه ته د دوی لاس وګوچي. د هغې وجه نه مخکې له دې چې دوی ووځي په آخره ورځ دا په خپله شاهدي وه د دې چې دوی آګاهي ورکوله دوه ورځ مخکې چې دلته داعش حمله کوي.
راشو خبرې ته، تاسو یو لوی پکچر ورکوئ. زما هدف دا دی چې طالبان ولې په شمال کې خپل حضور پیاوړی کوي، پوځي حضور علت څه دی؟ آیا موضوع د همدا د تاجکستان سره د وروستي کړکېچ ورته وایو راپورته شوي کړکېچ موضوع ده او که ځینې نور عوامل دي؟
نه په دې کې خوشک نشته چې تاسو ویل چې کله چې د پنجشیر نه په عقب نشنیګانو باندې مجبور شول خامخا د دوی ته یو ازادۍ لاره پات شوه چې د فرانسې په مرسته او یا په اصطلاح د هغوی په روی باری ځینې کسان ووتل د هغې نه او تاجکستان ته رسېدلي دي، او د هغې نه دا ګواښ شته چې په حساب دوی به وکولی شي لکه پخوا بیرته د جګړې جبهات را ګرم کړي. نو خامخا طالبان به هم خپل دفاعي حالت غوره کړی وي، د هغې لپاره به خپل چمتووالی نیولی وي. یعنی د دې امکانات بالکل شته دی، او اعلی عملا وینم جمهور رئیس په دې برخه کې یعنی د ټولو نړیوالو موازینو خلاف دی نن ورځ.
مارش صاحب، د افغانستان ګاونډیان د افغانستان چارې چې له نږدې څاري یو شمېر وایي چې مونږ په افغانستان کې ماجه ګټې لرو، که راسو د افغانستان بل ګاونډ پاکستان ته چې په د افغانستان په مسایلو کې ډېر زیات ښکېل دی، ډېر هم دا منل چې د دوی هغه ماجه ګټې په افغانستان کې شته، تاجکستان په افغانستان کې ماجه ګټې لري؟
بلکل، هر هواد لري. مخکې ګوره د پخوانی رژیم کې هر هواد تقریبا د خپل لاس پوڅ کې نه ولي و، پر روزسلي کادرونه و، دوی د سیمې هوادو ته کوم خطر په دیشلو کالو کې پېښ نه شو، الاسي هم دغه سې دي ګټه خوندي کړلې په ګډون د پاکستان، په ګډون د هند، ایران، روسیا، تر عرب، تر چین، تر دې پورې. اوس دغه حالت لمنځه تللی ده. دوی هم واقع د افغانستان یو ستراتیژیک نقطه ده. دوی د افغانستان نه تنها مدنو ته، د ترانزیت لارې ته، هوایي او ځمکني ته.
دا درسته ده. تاسو به هم همدغه اقتصادي اړخ باندې هغه کوي که راسو دی ته چې دا د تاجکستان سیاسون یا په خپل په راس کې امام رحمان ولې مخکې د افغانستان هغه عیني شرایط نه و درکړي چې طالبان ورستر بلې پیاوړي کېدل، د نورو مرکزی آسیا د هیوادونو په نسبت ورسره اړیکې نه وې ټینګه کړې، نو که دوی دغه خپل هغه ماجه ګټې په افغانستان کې د هغو لپاره کار کوون، ولې طالبانو سره چې یو تریخ حقیقت و د ټول نړۍ لپاره چې یو ورځ راځي او وخت به رسیږي، ولې دغه اړیکې نه وې ټینګه کړې یا ولې ورسره پل نږدې؟
ګوره، دته مسله فرق کوي. دوی داسې فکر نه کاوه، دوی فکر کاوه لکه دغه دوم ځل چې مجاهدین له بنه راغلل امریکا او غر راوستل، ډېر اصلاح کړي راوستل، هغه افراطي حالات نه وو، حتی کافه او قواره دوی ته بدله کړله. هغه د پخوانی حالت چې لوټ و لوټماري و، دې نه ډډه وکړه، نیکټایي و، دریشي و، چې راوستل راغلل. نړۍ د دې سیمې هیوادونه هم دا فکر کاوه چې طالبان که دوم ځل راځي امریکا یې راولي، نو دلته په اصلاحي ډول راځي او ائتلافي حکومت دی. دغه د سیمې هیوادو فکر کاوه چې دوی پخواني ډلې څه دي، دوی به ورسره ائتلافي حکومت چې تر ډېره بریده پورې دا خبره وه. دا چې د سیاسي اړخ نه د ګاونډي هیوادونه
ورخطا دي نوت د شرق او غرب مسره ده پاکستان د نېری ک بیت روسیا کرا کرا په افغانستان باندې راسي خو بیا ګرم بو ته تیریږي بیا د منګه هغه په پایو مون دونی باندې خامخا اثر کوي همداسې دوی هم اصل ډال لري خصوصا تاجکستان انصار الله ډلې او د مسال نه بل ذاتي په لګاته ځکه د خپل هغه د پوازي توګه نسی ویلای مسال رئیس جمهور دی تاجکستان ځکه د داعش مسال ماور ته مقامت سره اړیکې ټینګې شوې دي د فرانسې په پټو باندې خو دوی واضح نه وایي چې مثلا څه خبر ده دوی د ټول شمول او د مسالې په دولت خبره کوي یا افغانستان ته رقم قومي بڼه ورکوي اوس راځي که عدالت موږ داسې وکړو د دې هیواد نوم تاجکستان ده یعنی یو قوم ته منصوب شوی ده او یو قوم یادیږي حال دا چې 50% روسان هلته ځوان کوي شلته 50% ازبکان هلته دي قزاقان هلته دي ترکان هلته دي عرب هلته دي امویان وخته قریشیان هلته چې راغلي دي همداسې نور تاتاران او نور آیا دوی نسان ورکړی په حکومت کې دېرش کاله کې تنه همدغه یو کورنۍ 14 نفره د یو کورنۍ دلته حاکمیت لري او تقریبا سفارتونه په بهر کې ټول د دې یو کورنۍ دي نو دا خبره دوی په خپله ولې نه کوي یا مثلا په ایران کې تاسو وګورئ هلته بلوچ قوم شته مثلا سنیان شته هلته آذربایجانان شته کردان شته ترکان شته آیا په حکومت کې جایز دي یا نور سعودي ته تاسو وګورئ یو تنه یو کورنۍ ته حکومت کوي یا په خپله پنجاب کې تنه پنجابیان واک لري دا هیڅ مسله نه شته دوی د پردې شاته پیږي سلته کومه خبره روانه ده هغه دا ده چې د پروګرام د غرب دا ده چې مرکزي آسیا ته به ځي او ماسه تر تورې بهیرې به ځان رسوي روسیه هم دلته نگرانه ده چین هم نگران ده د سیمې ټول هیواد کې صفه بدله شوې ده دوی فکر کول ته مشارکت په نوم د اطلاعاتي حکومت برازي اوس هغه مسایل تغییر کړی ده تغییرات راغلي دي لکه اوله دوره کې هم طالبان په وړاندې من دوی ډیر زیات پوځي مداخله کړې دي اته ایران نه به مشهد نه به تحریف مهمات الکلاب ته د کلاب راتل خوجباودین او پنشیر او د سیمو ته دغه پروګرامونه هم د دوی وسته ډیره بیره پر خراب شوې دي دوی فکر کوي چې موږ به شمالي ډله چتلې دا ته دوی ته ځینات ورکړي چې موږ به په واک راو دا خو امکان نه لري دوی په واک یو دوی ته تقریبا 10 کاله تقریبا 80% صلاحيات واک خسته د ټول نه ادونه د افغانستان د همدغه شمالي ډله په لاس کې و همدغه تاجکستان او دوی سره هیڅ اړیکې درلودې اوس خدامنه کې اوس سره غوړ او فشار راولي چې دوی خپل پالیسی بدل کړي حال دا چې دوی له واک سره دا خبره لوي ده نړیواله په ساتمن ده او دا داسې حالت راځي چې آینده زموږ ډیر خراب نه بنا له طالبان نه هیله کوو څنګه چې امن او امنیت راوستل څنګه چې اوس عزت او سر د ټولو خوندي ده همدغه چې دوی به خپل پالیسیان فعال کړي خپل پلار وزارت به خپل پروژې خپل پروګرامونه خصوصا وزارت خارجه به خپل ډیپلوماسي فعال کړي خپل دریز خپل کرنګلاره خپل بهرنی سیاست به نړۍ ته تشریح کړي زر ته زر نړیوالو سره اړیکې ونیسي لمنځوي حالت افغانستان وباسي ورځ په ورځ چې څومره منځوي کیږو زجر ملت ته رسیږي آینده د افغانستان خرابېږي همداسې افغانستان وروسته پاتې کیږي په ډیپلوماسي څه کې پونتا به د کنوانسین دی وانه او شیکاګو ډیپلوماټیک اړیکې جوړې کړي یو هواد او دولت چې نوې راځي د خپل دریز واندې کوي وایي چې په کومه سکاچه باندې په کومه شرایطو باندې ځنه نړیوال سره گاونډیان سره سیمې او دوه سړي کې غواړم تر چې غوته دا واضح شي او به خپل دریز واندې کوي په دریز واندې کول کوم سنزې تبادل یاداشتو کې تبادل د پلاوي کېږي سنز سره کېږي نو بنان دوه هیله ته زمدا د څه زړه زړه باندې اقدامات او دولت یو معیاري دولت ته توګه
مننه ساده څه تاسو دی یو لوی پکچر یا په اصطلاح دی یو طرح یادونه وکړه چې دلته د پردې تر شا ځینې نور هڅې هم روان دي چې په دې کې غربیان هم خکیل دي فکر کوي چې دغه د طالبانو د حکومت د نه پرسمت پیژندلو تر شا هم دغه لوی لوب ستاسو په خبره روانه ده
بل شک چې د پردې تر شا د لوی لوب طراحان او په اصطلاح فاوند ورکون کی معلومدار دي او مخکې د وټولو بل تخپل علائم و خو ده او همداوس چې تاسو ویني په ځینو ځایونو کې د انفجارات او ترورونه پیل شوي خصوصا ګډه توګه په مشرقي ولایتو کې او په دننه کابل کې د دې تر شا خامخا مغه لاسونه دي چې کار کوي او د بل خوانه د طالبانو د تیر وطن چې تقریبا هغه شکل چې د نړۍ سره وعده کړی و او د دوه هېد قرارداد په اساس دی بعد امارت نو اعلان کړی او دی بعد مسلکی افراد په نظام کې په مسلکی ځایونو کې باید ګمارلی وای
اس یو څه ونه شو نو دا دوه مختلف لاملونه دي. یو خانه چې غربي نړۍ هم خپل ځانګړي پروګرامو ته رسیدو په خاطر خامخا د فشارونه بل خانه دي. هغه تیروتنې تکراری چې کم په شپږ نویم کلونه کې ځینې همداسې وو, خصوصا د میرمنو په حق له د دوی د ځانګړي انحصارات یا په اصطلاح محدودیتونه چې دوی وضع کړي دي, لومړی ګام یې د ښځو د وزارت له منځه وړل یا مثلا د ښځو لپاره د کار شرایط بندول, تعلیم او دا مسایل, دا په ټوله کې دا مختلف لاملونه دي. او بیا بله دا وشوه چې له بده مرغه د یوې کودتا په منځ کې بله کودتا وشوه چې دا د ایسای د خوانه تقریبا رهبري شوه او هغه څه چې لازمه وه کېدله وعده وه د هغې په اساس باید طالبان راغلي وای او داسې یو نظام باید اعلان ته په دې کې د ولس ټول وګړو ځان پکې لیدلی وای.
بله ساده صاحب, فکر کوي چې د تاجکستان د چارواکو او د په کابل کې د طالب چارواکو ترمنځ اړیکې به له دې هم خراب شي او کبه فکر کوي چې کوم تغییر پکې راشي د بهبود؟
نه, زه د ډیرو خرابېدو امید ځکه اوس په الحال نه وینم, ځکه چې زه پرې باور لرم چې شوروي پخوانی شوروي او اوسنی روس هم په دې لټه کې ده چې په شکل د اشکال چې کیږي د امریکای سره په رقابت کې, د نورو ملکونو سره په رقابت کې خپل روابط د طالبانو سره خو وساتي, د لپاره چې دوی د زمیر کابلوف هغه لومړنی پیغامونه که تاسو اوریدلی وي دا د دې څرګندوي دی چې هغه روسیا په دې شکل داسې نه غواړي او خپل رول هم تقریبا ولوبه او په رحمانو باندې به هغه هم وکړي. دا مسئله باید خبرو
مناره
حل کی
مننه. ماری صاحب, تاسو څه وایئ چې کابل او دوشنبه ته څه پکار دي؟ لند ډیر وخت نه لرو.
دی خامخا نن سبا په دنیا کې معیاري اصول موجود دي, معیاري قانونونه موجود دي, معیاري منشورونه موجود دي. دوی نشي کولای مثلا له معیاري سیستم نه دغه چې منل شوي اصول موازین چې دوی نه خپل لري کی دا یو سیاسي مسایل دي چې جوړ شوي دي. معقول سره رحمانوف خپل دې تاسو سوای ده اڅو سره بل خوانه چې دغه یو فضا ایجاد کړي د دې کې د روسي او د امریکا فعلی حالت کې ګټي دي. باندې به دا مسله به مهاري یعنی ګمان کوم چې جګړه تر هغه حد پورې ورسیږي, لکه کدي روسیا د تاجکستان تر شا پور نه وي, تاجکستان هیڅ نه سکولای په افغانستان باندې برعکس افغانان کولای شي په ورځ کې تر دوشنبه پورې خپل لښکر ورسوي, خصوصا دغه طالبان چې دي دا چې په شمال کې سره ډال سي د جو سي دي د پردې شاته منګولې چې پروګرام هم دغه د داعش د مسایل دي هم دا وو تشکیلات جوړیږي ورځ پر ورځ باندې. یو څه اثرات شته په دا راځي چې مثلا څنګه چې دا وری اوس وره چاودنې کیږي تر څو دغه مسایل ولې او دا جګړه هم دغه شمال سیمه کې او دا خامخا په هر ډول باندې سیب شو عمو سین هغه غارې ته ځي نو دی په دې باندې خبر دی خپل تدابیر نیسي چې ته په پراتین کې بچو.
بله ډیر مننه انکور ودان د افغانستان پخوانی ډیپلومات عزیز الدین مارج او په اروپا کې د افغانستان د ملي ګټو د حفاظت د لابي ګروپ مشر مدني فعال او سیاسي تحلیلګر سید زاکر شاه سادات چې په دې بحث کې مور سره ګډون وکړ. زنوري اسنوري لتا سو اجازه غوړم.
لاهو سم دی وطن کے شده را و سم دی وطن کې شاملا وری لوګشت دی چی دی کې دی راتین کړی یو سړی خو پیدا کیږي کیږي دی خو پیدا کیږي خړ لمسه خو پیدا کیږي دے خو پیدا کی گی خر نم سے خو پیدا کی گی Stop.